افغانستان د خبر اعلانو مرکز په اوروزګان ولایت کې د طالبانو لخوا د زیروح اجسامو په عکاسۍ او د تصویرونو په نشر باندې بندیز غندي او دا کار د بیان ازادۍ او د آزادو رسنیو د اصولو خلاف کار ګڼي. دغه مرکز د پنځشنبه په ورځ په اعلامیه کې وویل چې د اوروزګان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په دغه ولایت کې د زیروح اجسامو فلم اخیستل او خپرول منع کړل. له دغه دستور سره سم د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اوروزګان ټلویزیون رادیوي باندې ته اړولی دی. محلي خبریالان هم له عکاسۍ او د تصویرونو له خپرولو منع شوي. اعلامیه وایي چې د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مرغومي د ولسمې په مکتوب کې ویلي چې دغه لارښود د امر بالمعروف د قانون د ولسمې مادې په اساس صادر شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې دغه پریکړه له سره وارزوي. له دې سره د افغانستان په څلور ویشتو ولایتونو کې دغه بندیز نافذ شوی دی. اروپای ټولنه او د اکسپټ تحقیقاتي موسسه په افغانستان کې د اوبو د بحران او د خلکو په ژوند د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د څیړنې لپاره آنلاین غونډه جوړوي. اروپای ټولنې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې یاده غونډه د جنوري په 21مه جوړیږي. دغه راز اکسپټ موسسه په خپل ویب سایټ کې لیکلي چې په غونډه کې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت او کلیوالي سیمو خصوصا د هلمند سیند د حوزې سیمو ته د اوبو د کمښت د بحران غځېدل څېړل کیږي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې دغه بحران د 3.5 میلیون کسانو د ژوند چارې ګواښي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون څخه سخت متاثره شوی دی او دغه هیواد په روان کال کې هم د ورښت له کموالي سره مخامخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په ایران کې د مظاهرو له شدت سره هممهاله وویل چې د ایران چارواکي د خلکو په وجنه پایل وکړي د دغه هیواد په ضد به جدي اقدام وکړي. ټرمپ له محافظه کار راډیوي ویان هیو هویت سره مرکه کې ویلي ما هغوی یعنی ایرانی چارواکو ته ویلي که د خلکو په وجنه پایل وکړي هغه کار چې معمولا یې د اعتراضونو پر مهال کوي موږ به هغوی ته کلکه ضربه ورکړو. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم دوه ځله د ایران حکومت ته د اعتراض کوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه په ماښام د ایران بیلابیل ښارونه په 12مه پرله پسې ورځ هم د پراخو مظاهرو شاهدان وو. له دې سره د تهران په ګډون په ګڼو سیمو کې د انټرنیټ جریان هم پرې شوی دی. مسکاو او پاریس د لوړې کچې بندیانو تبادله وکړه. روسیې پرون پنځشنبه فرانسوي څېړونکی لاورنت وینایټر خوشې کړ او فرانسې بیا روسی باسکټبالر دانیل کاستاکین آزاد کړ. وینایټر چې جنوا کې د بشري خبرو اترو د یو مرکز سلاکار دی د مسکاو د یوې محکمې لخوا په 2023 کال کې د جاسوسۍ او بهرني ایجنټ په تور په درې کاله حبس محکوم شو. فرانسې هغه مهال پر خپل دغه تبعید د جاسوسۍ تور رد کړ. روسی باسکټبالر دانیل چې د امریکا لخوا د هکرانو له ویډیال سره په اړیکو تورن وو تیر کال جون کې د پاریس هوایي ډګر کې د امریکا په غوښتنه ونیول شو. نوموړي هم پر ځان لګول شوی تور رد کړی. او د جرمني د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په راتلونکو دوه ورځو کې دغه هیواد په ختیځ شمال او منځنیو سیمو کې سخت واوري او توپانونه مخ کې دي. له دغه اعلان وروسته په جرمني کې واکمن ګوند خپل کلنۍ مهمه غونډه لغوه کړې. د جمعې په ورځ په هامبورګ او برمن ښارونو کې ښوونځي هم رخصت شوې دي. اروپا د سړې هوا له څپې سره مخ ده او د واورو او بادونو له کبله د فرانکفورت په هوایي ډګر کې ځینې الوتنې هم لغوه یا ځنډمنې شوې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي راډیو ټکی کام. افغان سوداګر وایي پاکستان سره لارې بندوالی دواړه لوري اغیزمن کړي خو زیاتوي چې پاکستان کې د زیان کچه زیاته ده.
زیاترین تاوان په دې موسم کې په پاکستان ته متوجه ځکه چې پاکستان یو تولیدي ملک دی او موږ یو وارداتي مصرفي ملک یو.
دو نړیوالو بنسټونو افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو پر کیفیت اندېښنه ښودلې.
موږ د نړیوال ټولنې زیات کلمن او خپایو زکه چې هغه یوازې موږ د زورولو نه درا کوي او هغه موږ د لیک لوستخه په زور لري کول یوازې په سخت ټکو غندي.
ایران کې پرون په 12مه پرله پسې ورځ هم مظاهره روان وي. ډونالد ترامپ یو ځل بیا ایرانی چارواکو ته ګواښ کړی که مظاهره چیان ووژني سخته ضربه ورکړي. نو راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د شمالي وزیرستان د سوداګرو هغه ستونزه تاییدوي چې وایي د غلام خان بندر له تړل کېدو وروسته یې ډیر زیان ګاللی دی او وایي چې هغه لوري ته د میرانشاه په منډوي کې کاروبار په ټپه درېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې پاکستان یو تولیدي هیواد دی، نو ځکه هغه لوري ته د لارو د بندوالي له کبله د زیان کچه هم د پام وړ ډیره ده. دوی وایي چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی، نو کولی شي چې د اړتیا وړ توکي له نورو بازارونو هم راونیسي. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته په څرګندونو کې د شمالي وزیرستان د سوداګرو د خبره تایید کړه چې وایي له افغانستان سره د سوداګرۍ له درېدو راهیسې دوی ته لوی زیان اوښتی او د میرامشاه بازار په منډۍ کې کاروبار په ټپه درېدلی دی. حاجی خانجان الکوزی زیاتوي چې د غلام خان بندر دواړو لوریو ته تاوان اوښتی، خو په عموم کې پاکستانی تاجرانو ته نسبتا لوی تاوان ځکه اوښتی چې د دوی د تولیداتو په مخ د افغانستان بازار تړل شوی دی.
غلام خان نامخته دی مخته د شک نشته دی چې خلک به روزګار شوی دی او به روزګار دي، خو زیاترین تاوان په دې موسم کې په پاکستان ته متوجه، ځکه چې پاکستان یو تولیدی ملک دی او موږ یو وارداتی مصرفی ملک یو. نو مصرفی ملک چې دی هغه خو که د یو دوکان نه سودا ونه کړي د بل دوکان نه به وکړي، خو هغه څوک چې تولید کوي تولید چیرته ویشي؟
خانجان الکوزی وایي چې اوس د پاکستانی تاجرانو لپاره د سبزیو او میوو موسم دی او دغه راز پاکستان کې د سیمنټو، دوا او زراعتي سامان آلاتو کارخانی هم د افغانستان د تجارتي لارو د تړل کېدو له امله درېدلې دي. د شمالي وزیرستان سوداګرو ور مورز د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي و چې له افغانستان سره د سوداګرۍ له درېدو راهیسې د میرامشاه بازار په منډۍ کې کاروبار په ټپه درېدلی دی او هلته دوکانداران او مزدوران بیروزګاره شوي دي. د سبزیو او میوو د سوداګرو د ټولنې مشر حاجی عبدالله خان وایي چې په شمالي وزیرستان کې کارخانه او نور فرصتونه نشته او د خلکو کاروبار له افغانستان سره پر سوداګرۍ ولاړ دی.
د غلام خان په بارډر چې کولاوي د میژ غونډ رزګار منډۍ په بودې وي، کاروبار مې په چالو وي، او مزدیر مې په رزګار وي، ګاډي ترانسپورټ مې په رزګار وي.
حاجی عبدالله خان د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې تجارتي لارې بیا پرانیزي. د غراز د سوداګرو د ټولنې عمومي منشي قمر الزمان مسید مشال راډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې اوږدمهاله ناامني ورلمخه کاروباري هلې ځلې ټکنې کړې وي او له خوست ولایت سره د غلام خان لارې بندېدو لا لوی زیانونه ور په برخه کړي دي. د زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه د خپلې مسالې د دې په وینا د خبرو لاره حل کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان د حکومتي ادارې مشر ډیپټي کمشنر محمد یوسف کریم مشال رادیو ته ویلي دي چې د سوداګرو اندېښنې او شکایتونه اړوندو ادارو ته لیږدوي. د ویل چې د تجارت د بندولو پریکړه د پاکستان حکومت کړي او د بیا پیل واکې هم له اسلام آباد سره دی. د شمالي وزیرستان د سوداګرو له دغو سرګندونو یو ورځ مخکې د لارو د پرانستلو په اړه د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونو د استازو ناسته وځنډول شوه او مشرانو یې ونه ویل چې د غونډې لپاره بل نیټه ټاکل شوې کنه. په تیر اکتوبر میاشت کې د دیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په غبرګون کې اعلان وکړ چې له پاکستان سره به تجارتي لارې تر هغه وروسته خلاصيږي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا لارې نه بندوي او له دې به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه کار نه اخلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو دوه ادارې یونیسف او یونسکو په افغانستان کې د ماشومانو د روزنې او ښوونې پر کیفیت باندې سخت اندېښنه خودلې او دوی ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخامخ دی. دا چې څنګه اولې تفصیل به په دې راپور کې وورو.
موش هغه ورستی هله هم دی ته چې د حکومت کلاک دی پاب مو وکړي
وای کته هم تیر شل کاله د خپل پډیرو سختي او خپل لوړی زده کړی کړي خو په خبره پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنه دو سر تشپګم ټولګي پورته خوانځو او په هانتونو کې پرنجونو پر زده کړې بندیز سخت نه هلي کړي دا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د دوه انجونو زده کوونکو مور دی میرمنې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 8مه آزادۍ رادیو ته وویل
موش ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاوز وي. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیله من او خپه یو ځکه چې هغوی یوازې زموږ د زورولو ننداره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه ورستی هیله هم دی ته چې د حکومت کلک دفاع مو وکړي.
بلخوا د کابل ښار د درې مکریانو اوسیدونکو زهرې چې پر زده کړو یې تر بندیز مخ کې د نهم ټولګي زده کوونکو او دوه نور خويندو یې تیر کال شپږم ټولګي اخلاص کړ. هم آزادی رادیو ته وویل که څه هم کورنۍ د زده کړو په برخه کې ډیر زیار کاغلی خو دې بندیز په برخه لیکا او سختو شرایطو سره مخ کړی دي.
چون دختره مکتب نه میرا یک داهندې نامعلوم بسر میبریم
دې بندیز موږ یو نامعلومه برخه لیک سره مخ کړو. وړي خويندې مې چورونه ګوري چې هغه خوندې ته یو دوی نشي تللی تلې په سترګو کې اوخ کیوي. د طالبانو پراتک زموږ او زموږ د پلار او مور دی برخه کې زحمتونه ټول به ګټه شول.
دا په داسې حال کې چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې وضعیت په اړه پیو تازه ګډ راپور کې ویلي چې ښوونځي ته د لاسرسي په برخه کې د دوه لسیزو لاستراوړنې له 2021 کال راهیسې د محدودونکو پالیسیو د اوږدمهاله پانګونې کموالي د بندیزونو له امله د تمویل محدودیتونو او بشري ټکانونو په چټکۍ وضعیت بدل کړی او په ټکو یې میلیونونه ماشومان په ځانګړې توګه انجونې له زده کړو محرومي سوي او په ټولو کچو کې د زده کړو پایلې له منځه وړي دي. یونیسف او یونسکو په خپل دې څلور څلوېښت مخیز راپور کې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 8مه په خپل وې پڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او په وینا یې د هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه وروسته ان ساده متن نسیل وستلای. په دې راپور کې راغلی چې په 2040 کال کې په لومړنیو ښوونځیو کې د نوملیکنې شمیر 6.8 میلیونو ته ورسید خو د 2030 او 2040 کلونو ترمنځ په ټپه ودرېده چې شاوخوا 3.8 میلیونه زده کوونکي الکان او 2.9 میلیونه انجونې وي. د راپور په ټکو د هلکانو زده کوونکو د ګډون شمیر د بې وزلۍ د کورنیو لخوا ترې د کار غوښتنو او د ښوونځي د کیفیت د کمیدو له امله په زیاتېدونکي توګه اغېزمن سوی دی. راپور کې راغلي چې په ثانوي یا منځنیو زده کړو کې د انجونو ګډون په 2022 کال کې 0% وو او د افغانستان د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د وضع کړیو پالیسیو له مخې دا حالت تر اوسه هم داسې پاتې دی. د راپور کې اټکل سوای چې تر اوسه شاوخوا 2.2 میلیونه کم عمر انجونې لسانوي یا شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومي سوي دي او 390,000 نور په هر تعلیمي کال کې د زده کړو د دوام منع کیږي. دغه شان د 2.4 میلیونه څخه ډیر د لومړني عمر لرونکي ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي چې شاوخوا 80% انجونې دي. د یونیسف او یونسکو په دې ګډ راپور کې راغلی چې ټولې ثانوي زده کړې کمزوري شوي او په ټکو یې تایید شوي معلومات ښیي چې د دې زده کړو لپاره نوملیکنه په 2040 کال کې 1.01 میلیون زده کوونکو ته راټیټه شوه، چې په 2021 کال کې دا کچه 1.24 میلیونه لوړه وه، چې دا وضعیت د نجونو بشپړ حذفول او د هلکانو د ګډون کمیدل منعکس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو